محکوم او په دار زړول شوی دی. شیخ نمر یو له هغو شپږ څلوېښتو کسانو څخه چې سعودي عربستان د شنبه پورس اعدام کړل. سعودي چارواکي وایي په اعدام شو کې د یو شمېر شیعه مذهب مشرانو سربیره د القاعده شبکې ګڼ شمېر غړي هم شامل دي. د ایران سیاسي او مذهبي مشرانو د سعودي لخوا د باقر النمر پر اعدام سخت عکس العمل ښودلی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون د شیخ نمر اعدام وغنده او خبرداری ورکړ چې سعودي عربستان به د دې عمل سزا وویني. سعودي عربستان چې سلطنتي سنی مذهبه کورنۍ په واک کې ده، له لسیزو راهیسې په منځني ختیځ کې له شیعه ایران سره په یو شمېر شخړو کې ښکېل دی.
د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په اړیکو کې د وروستي کړکیچ په اړه مو معلومات واورېدل. ریاض تهران تورنوي چې په سیمه کې په پټه فرقه ای شخړو ته لمن وهي، خو ایران بیا دا تورونه ردوي. بیا هم لری نزو، د حکومت اجرایی رئیس هم نن د ایران پر هدف درې ورځنی سفر پیل کړ. اجرایی رئیس وایي ښاغلی عبدالله عبدالله به په دې سفر کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی، مذهبي ستر مشر آیت الله علی خامنه ای او یو شمېر نورو چارواکو سره وګوري. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې ایران په افغانستان کې د وسله والو طالبانو په ملاتړ او لاسوهنه تورن دی او باید افغان پلاوی دا موضوع هم ورسره شریکه کړي. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
عبدالله عبدالله به ایران ته د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې د هغې هیواد له چارواکو سره په دوه اړخیزو امنیتي، اقتصادي، سوداګریزو، فرهنګي او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. د اجرایی ریاست خبر پاڼه وایي چې ښاغلی عبدالله به له چابهار بندر څخه هم لیدنه او له ایراني چارواکو سره به د دغه بندر د پرانیستو په اړه خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې اجرایی رئیس به د ایران له ولسمشر حسن روحانی، مذهبي مشر آیت الله خامنئی، د ولسمشر له مرستیال اسحاق جهانگیر او د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو سره بیلابیل ملاقاتونه ولري. له دې وړاندې د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اجرایی رئیس په مشرۍ پلاوی به له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ماشومانو د زده کړو پر ستونزو هم خبرې وکړي.
اجرایی رئیس په دغه سفر کې د افغان کډوالو خانه دوه موضوعات چې په بحث کېږي. لومړی موضوع دا ده چې افغان کډوال باید په زوره اړ نه شي چې له ایران څخه ووځي یا له ایران څخه په زوره ونه ایستل شي. دوهمه مسله دا ده چې د افغان کډوالو ماشومان یعنی ځوانان په ایران کې د زده کړو
حکمت خلیل کرزای او یو شمیر وزیران ملتیا کوي. د ملي امنیت شورا له دې یو ورځ وړاندې ویلي و چې له ښاغلي عبدالله سره به د دغه شورا سلاکار حنیف اتمر هم ملګرتیا وکړي. د روان لمریز کال د حمل په وروستیو کې ولسمشر اشرف غنی هم ایران ته تللی و او هلته یې د ایران له چارواکو سره په بیلابیلو اړوندو مسایلو خبرې کړې وې. د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې ایران د افغانستان په جنوبي او لویدیځو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن دی او افغان پلاوی باید ایران ته ووایي چې د ګاونډیتوب اصولو ته پام وکړي. د ولسی جرګې غړي محمد نعیم حمید زلالی په دې اړه ازادي راډیو ته خپل نظر داسې څرګند کړ.
باید ایران سره پر دوو مسایلو باندې جدي بحث وسی. یو چې د ایران زموږ ګاونډي مملکت همسایګانو سره هغه د همسایه ته باندې بحث وسرو شي. دویم بحث خپل د اوسم چې په پراو ایرات او نیمروز در علمن په یو برخه کې او په غور کې کمی نام نه روان دي. مستقیم دغه تور پر دوی باندې لګیدل دي او د تور د زر سپاکي زمله مدرسول او د مدرسول ډلې مستقیم دوی روزي په خوا خو یوازې پر پاکستان د تور سي طالبان روزي. اوس طالبان روسي ته ملا سره چول دي، ایران ته مر چول.
اجرایی رئیس په داسې حال کې ایران ته ځي چې افغان حکومت د ګاونډیو هیوادونو په مرسته له طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې بیا پیل کړي دي. د افغانستان او ایران ترمنځ له دې وړاندې یو شمېر مخالفتونه او ستونزې موجودې وې، خو معلومه بشي چې د اجرایی رئیس سفر څومره کولای شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا پیاوړې کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ملي او جهادي ګوندونو عالی شورا وایي چې د سولې په هڅو کې باید ټولو افغانانو ته برخه ورکړل شي. د دې شورا ویان نن په کابل کې د دې شورا د مرکزي دفتر د پرانستلو په مهال وویل چې دوی هم په هیواد کې د سولې د راوتلو لپاره یوه طرحه جوړه کړه او حکومت ته به یې وسپاري. له بلې خوا د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د سولې د پروسې په اړه د خلکو او سیاسي ګوندونو نظریات په پام کې نیول کېږي. صفي الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا وایي چې په هیواد کې د سولې د راتلو په باب له هرې هڅې هرکلی کوي او چمتو ده چې په دې برخه کې په خپله هم فعالیت وکړي. د دې شورا ویان سید حامد ګیلانی د دوشنبې په ورځ په کابل کې د یادې شورا د مرکزي دفتر د پرانیستلو پر مهال وویل چې د سولې په هڅو کې باید ټولو افغانانو ته برخه ورکړل شي څو خپلې هڅې وکړي.
دا مهمه ده چې د سولې لپاره هلې ځلې وایي د افغانستان شمول شي او دا یو ملي وجیبه ده چې افغانستان شمولی په ټول هغه بهرنیو هیوادونو څخه چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره مؤثر واقع کیږي او کومک کول مرسته کولی سي په غږ وکړو چې مرسته وکړي.
د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا لومړی غونډه په داسې حال کې د سولې په ټینګښت متمرکزه و چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د سولې د خبرو لپاره هڅې چټکې کړې. د سولې د ټینګښت په خاطر د افغان حکومت د هڅو په لړ کې تمه ده په څو لنډو ورځو کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه جوړه شي چې د افغان سولې په خبرو به بحث کوي. د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا په داسې حال کې د سولې په هڅو کې ټولو افغانانو ته د ونډې په ورکولو ټینګار وکړ چې ولسي جرګې هم څه وخت مخکې ورته غوښتنه مطرح کړې وه. دا علی شورا چې د افغانستان د یولسو ګوندونو او سیاستوالو په اتحاد رامنځته شوې همدارس د انتخاباتو د نیټې د اعلانېدو له اداري فساد سره د مبارزې او د وزګارۍ د ستونزې د ختمولو په اړه له حکومت ځینې غوښتنې مطرح کړي. د ملي او جهادي ګوندونو علی شورا شامل غړي چې اکثر یې د افغان حکومت ملاتړي بلل شوي هغه سي غوښتنې په خپلو خبرو کې مطرح کړي چې څه وخت مخکې د افغانستان د حراست او ثبات ټولنې غړیو لږ توندري سره مطرح کړي وي. افغان حکومت ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې به د ټولو نظریات په پام کې ونیسي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د دوشمې پرس ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت د سولې د خبرو مخته وړلو کې د جهادي مشرانو او خلکو نظریات په پام کې نیسي. ښاغلی هاشمی وایي په راتلونکي کې کله چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې مخته وړل کېږي زموږ هڅه به دا وي چې په دغو خبرو کې د بېلابېلو خلکو نظریات او خبرې له ځان سره ولرو. ښاغلی هاشمی وویل چې د افغان حکومت هڅه به دا وي څو د سولې د ټینګښت لپاره له هرې ممکنې لارې او هڅې سره همغږی واوسي او په پای کې داسې سوله راولي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. د ملي او جهادي ګوندونو شورا همدارس امنیتي وضعیت هم د اندېښنې وړ وباله او ټینګار یې وکړ چې ډېر ژر به د ټولو خلکو په استازیتوب یوه لویه غونډه په کابل کې جوړه او په پریکړو یې عمل وکړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسو شپږ نوي څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 سپه د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو اوریدل شي. د ماخام له وو بجو هم د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. سویډن خپل خاورې ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې سر له ننه یعنی له بیګا نیمې شپې له ډنمارک سره په پوله د اوبو او وچې له لارې د مسافرو پاسپورټونه او د هویت نور اسناد ګوري. سویډن د اروپایي هیوادونو په ډله کې هغه هیواد دی چې سږکال ډېر کډوالو او پناه غوښتونکي ورغلي دي. د دغو کډوالو او پناه غوښتونکو یوه زیاته برخه هم افغانان دي. د دغو دوست کنډنوي هیوادونو ترمنځ ورته کنټرول د 1950 لسیزې راهیسې نه و جاري. هغه مسافر چې سویډن ته په لار په اورګاډو کشتیو او بسونو کې سپریږي د نویو مقرراتو له مخې باید خپل پاسپورت او د هویت نور اسناد مسؤلینو ته ښکاره کړي ترڅو اجازه ولري چې سویډن ته لاړ شي. دغه نوی کنټرول مسؤلین ترانسپورټي کمپنیو ته مسؤلیت ترانسپورټي کمپنیو ته سپارل شوی دی. د ډنمارک د اورګاډي شبکې وویل چې د کاستروپ د اورګاډي په تمځای کې چې د کوپنهاګن د هوایي ډګر او د سویډن د مالمو د ښار ترمنځ واټن کې وروستی تمځای دی د کنټرول تر څلور دیرشو ځایونه جوړ شوي دي. دغه کنټرول وروسته له هغې پیل شو چې مسافرینو د سویډن او ډنمارک ترمنځ د اورسون د پله پر سر په دغه تمځای کې له یوه اورګاډي بل اورګاډي ته سپرېدل. د ډنمارک د اورګاډي د شبکې یوه ویان تونی بس پیسکوپ د دنمارک ریتزا خبری آژانس ته وویل چې موږ د خلکو د هویت اسناد ګورو او دغه پروسه مو له بیګا نیمې شپې راهیسې پیل کړې ده. هغه زیاته کړه چې دغه کنټرول کومه لویه ستونزه یا زنډ یا اوږده کتارونه نه دي رامنځته کړي. د هغه په وینا له دغه کنټرول سره د دنمارک د اورګاډي شبکه د ممکنه زنډ لپاره تیاری لري. د سویډن ټلویزیون خبر ورکړ چې په پوله دغه نوی کنټرول په لومړیو اوو ساعتونو کې اته تنه چې د سفر قانوني اسناد یې نه لرل د کاسترو په تمځای کې نیول شوي او بیرته دنمارک ته استول شوي دي. په نیول شوو کې څلور تنه افغانان دي. د سویډن لخوا د دغه نوی کنټرول هدف هیواد ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د ننوتلو مخنیوی دی. په تیر 2015 میلادي کال کې سویډن د شاوخوا 133,000 کسانو چې له دې هیواد د پناه اخیستو غوښتنه کړې وه نمونه ثبت کړي دي. دا هیواد په دومره شمیر پناه غوښتونکو لپاره د سرپناه او نورو اسانتیاو په برابرولو کې له ستونزو سره مخامخ دی. وړم 2014 میلادي کال له سویډن څخه 80,000 کسانو د پناه غوښتنه کړې وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
مخکې په مزار شریف کې د هند قونسلګری په اړه مو راپور واورید چې وسلوال بریتر تر اوسه پایته نه ده رسېدلی. ډېرو اوریدونکو د افغان بي سیم 1313 شمیرې لارې هم پر یاد موضوع خپل نظرونه څرګند کړي. عبدالله ننګرهاري په پیغام کې لیکلي، پاکستان غواړي چې افغان مشران مازی د سولې په نوم مصروف وساتي او بل خوا خپل مقصدی یا هدفي جنگونه مخه ته یوسي، او د هند په کنسلګری هم د همدې لوبې یو برخه ده. عبدالرحیم معتصم له هلمند څخه لیکي چې اصلي ترورست پاکستان دی او ترورستان هم دوی تمویلوي. فرید له هلمند څخه لیکي چې د هند کنسلګری شوی برید د پاکستان کار دی. بل اوریدونکو، هم د هند پر کنسلګری د حمله مسؤلیت بیا د هیواد دښمنانو کار بللی دی. له تاسو ټولو مننه چې د افغان بي سیم 1313 شمیرې له لارې موږ ته پیغامونه راستوي. پیغامونه هرومرو درته خبرو، خو ډیر زیات دي. له تاسو ټولو مننه. او اوس هم راځو د سپورت په برخه کې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د جنوبي اسیا د فوټبال په سیالیو کې د دوهم مقام له ترلاسه کولو وروسته نن هیواد ته راستنه شوه او د سلګونو افغانانو له تود هرکلی سره مخامخ شوه. ابراهیم صافی هم د دغو لوبغاړو د هرکلی مراسمو ته ورغلی و.
د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د هرکلی لپاره سلګونه کسان او د لوبې مینوال نن سهار د فوټبال فدراسیون مخې ته راټول شوي وو او له لوبغاړو یې تود هرکلی وکړ. دغو مینوالو وویل دا ورته مهمه نه ده چې افغانستان هند ته لوبه وبایلله، بلکې له دې وړاندې یې له هند نه یو وار اتلولي ګټلې ده. د فوټبال د ملي ټیم درې تنه مینوالو له ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل احساسات او خوشحالیانې داسې بیان کړې:
نن ډیر زیات خوښ یم چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په خیر سره راورسید او موږ ته یې وښوده چې افغانستان کولی شي پرمختګ وکړي، آباد وي او د خوشحالۍ پیغام له ځان سره ولري. زموږ ټیم او خلک خوشحاله دي. دا ټول د فوټبال د ملي ټیم برکت دی. کله چې دوهم ګول واهو نږدې و چې زما د زړه حرکت ودرېږي. ډیر زیات خوښ یم، هیڅ نشم کولای چې خپله خوښي بیان کړم. دغو سیالیو افغانستان ته ډېرې خوشحالیانې راوړې. موږ ډېر زیات خوښ یو او نشو کولای چې خپل احساسات بیان کړو.
د جنوبي اسیا د فوټبال په لوبو کې د افغانستان ملي ټیم له سوپر لپسې بریا وروسته د هند له ټیم سره په پیلوبه کې مخامخ شو چې لوبه دوه د یو په وړاندې د هند په ګټه پای ته ورسېده. که څه هم افغان لوبډلې په دې لوبه کې ډېر چانس درلوده، خو بیا هم ونه توانېده چې د خپل تیر ځل اتلولي ساتنه وکړي. د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړي هم خوښ ښکارېدل او ویل یې چې د خلکو تود هرکلی خوښي او په دوه کړه. د ملي لوبډلې یو خړی اباسین علي خیل ازادي رادیو ته وویل:
ډېر ښه احساس دی، ځکه چې موږ متنان دسې موږ ته موږ د سیو تشویق هم سي بازي بایلو موږ ته د سې موږ شاته ولاړ دام ته ډیر او غټ افتخار ده.
افغان ټیم دوه سل مخ کې هم د هند لا ټیم سره د جنوبي اسیا د فوټبال په ورستي لوبه کې مخ شوی و چې یو سل دا ټیم په 2014 کال کې مات کړی وو او د اتلولۍ جام یې ګټلی وو. د جنوبی آسیا د اتلولۍ لوبې د افغانستان، هند، پاکستان، سریلانکا، بنگلادیش، نیپال، بوتان او مالدیف په ګډون په دوو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي. افغانستان د 2014 کال په لوبو کې هند ته ماتې ورکړه او د دې لړۍ د اتلولۍ جام یې کور ته راوړو او په 2011 کال کې د اوس په څیر دویم مقام ګټلی وو. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
د راپورونو له مخې په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ حمله تر اوسه پای ته نه ده رسېدلې. هندي چارواکي وایي په دې حمله کې د قونسلګرۍ کارکوونکو ته زیات زیان نه دی رسېدلی. دغه راز وامورېدل چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن په یو درې ورځني سفر تهران ته ولاړ.